سلور بجیشوی دازه جرادو دادی سات پخبرونه که زحمت چی برس ساسو کربیم تخنیکی چاری شفیق قیار مختبری سلامونه. په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې، کابل بیا روم شو. په دې خپرونه کې به د دې تفصیل هم درکړو چې په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو وضعیت ترنګلی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د تاجکستان صدر اعظم وایي چې په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. په سرپل کې د وسلوالو حمله په شا تمبول سوې ده. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه ګزمه پیل کړه. د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسول زاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرائیه رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د اجرائیه ریاست د اعلامیې په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان امنیت په سیمه کې د کاسا زر پروژې، د انرژۍ د انتقال او د نورو لویو پروګرامونو له عملي کېدو سره ارتباط لري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د شنګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یوه دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنجرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې. د سنجرک ولسوال نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې.
د دښمن حمله په شا او تمبول شوې او تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بده مرغه زموږ دوه محلي پولیس هم شهیدان شوي او دوه تنه یې ټپیان دي. وضعیت اوس زموږ په کنټرول کې دی.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې د یوه افغان وژنې د ټولنیز رسنیو د کاروونکو سخت غوسه پرولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیب مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی. د والي ویاند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او سرتیری و.
دی د کور د جنو ضرورتونو در پوره کولو لپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د کوچنۍ لور په وړاندې د یوه پلار پر وژل کېدو پراخ عکس العملونه ښولي او ډېر یو دا یوه وحشیانه برید بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې زیات وخت وسلوال طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو یا هم بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوه توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه لري. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تیر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تیر شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنه شروع کړې ده. د ټیکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تللو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سرې ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او سفارتونه پکې دي د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه ګزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقره او مسکو ترمنځ ورباندې تېره اونۍ صلح سوې ده. د هغې موافقې له مخې د سوریې د کرد جنګیالیو پر ضد د ترکیې پوځي عملیات ودرول سول. د ترکیې دفاع وزارت نن په یوه ټویټ کې ویلي د پولیو او هوایي قطو دغه ګزمې د سوریې د سرحدي شارګوټي الدرباسیا په ختیځ کې روانې دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې په دغه ګډه ګزمه کې د روسیې د پوځي ملیشو پرسونل او د ترکیې سرحدي ساتونکي شامل دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې دوی به په څه باندې 110 کیلومتره ساحه کې ګزمه کوي. ترکیې د کردانو په رهبري ځواکونو په وړاندې د اکتوبر پر 9مه وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له شمال ختیځو سیمو د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لنجمن قانون سر لنن څخه عملي کیږي. دغه قانون په داسې حال کې عملي کیږي چې انتخاب کوونکو خبرداری ورکړي چې له دغه قانون څخه به پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخېدو لپاره استفاده وسي. د مستقل انټرنیټ په نوم دغه قانون چې پارلمان د غړو لخوا تصویب شوی د روان میلادي کال په لومړیو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا توشیح شوی دی. قانون د انټرنیټ له برابرونکو غواړي داسې وسایل ولګوي چې د روسیې د ویب سایټونو ترافیک له داسې لارو چارو وڅارل سي چې د حکومت په کنټرول کې دي. د قانون ملاتړ کوونکي وایي دغه قانون به روسیه د انټرنیټ په ډګر کې تر ډیره مستقله کړي، خو انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې دغه قانون به د انټرنیټ په زیاتو برخو کې د سانسور سبب سي او د روسیې استخباراتي ادارو ته به زمینه برابره کړي چې د انټرنیټ پر کارونکو خپله څارنه لا پراخه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي پرون ویلي څرګندې نشي شته چې ځینې کسان د ټولنیزو رسنیو په استفادې او ناوړه استفادې سره هڅه کوي چې دغه ناکراری منحرفې کړي. د دغه چارواکي په خبره موږ داسې نښې نښانې لیدلي چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نومونه یې داخل سوي زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر مثبت اړخونه نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او پروان کې ورسله نشته درې اونې یو د برېښنا رنګي شوي ستنې ترمیم شوي او کابل ته برېښنا وصل شو. د دې ستنو له تورونو تخریبونکو سره باید څه وشي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو او د قانون پو کبیر رنجبر نظر د سره شریکو. په کونړ کې د ډیورن کرښې پر اوږدو نن وضعیت آرام دی، خو د پاکستان لور ته ځواکونه ځای پر ځای شوي.
د ماخام وو بجو نه ایسته لز بجو پورې خلک چاته بعد په زور ویستل.
د کابل کندهار لوی لار وروسته تر دې پرانیستل شوه چې له ادعا سره سم یو پولیس یو تن ووژه.
سړی وزلی د پروپو باندې پنځلس زره یې غوښتې وزره ورته ونیو پر دا سر باندې په ټک پر دا سر یې وویستی.
په کندهار کې اوپلار د خپل کمکو ماشومان مخته وشل شوې دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر اکسونه خبره شوې دي تعقیبو.
د دې سره سره چې د شکنجس بوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه څه دین نه دی.
د کابل او لاسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته ورسته لنږدې درې اونۍ حل وصل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې لس میلیونه افغانۍ ولګېدې. دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دي په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پیښې د میلیونو دوسیه باید دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته ولېږل شي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکونکي وتوانېدل چې لشل ورځینی کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پریشوي سرکټونه ونه خلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ آزادی رادیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شو ستنو او دو سرکټونو په ترمیمولو سبان دی لس میلیون افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالۍ غواړي چې دغه پیخه عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابوشل ورځ مخکې غیر مسؤول وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړ کړي. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه سل زره ډالر غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغه چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی سرنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره نتروسه کابل غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې په سلو مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغه پیښو لاملونه جنگ او د دولت وسلوال مخالفین خودل شوې دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کوډ لمخې د برښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزی وایي
د افغانستان د جزا د کوډ په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیشبینی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
د کابل اوسیدونکو چې 40 ورځې د برښنا په پرچاوي کې تیرې کړي وایي د برښنا د ستنو لوی جاړونکو سره باید جدي چلند وشي. ګل افغان او محمد امین آزادي راډیو ته وویل
خوده چې دا چې دا هر ګروې کطالبي کمامتي وي کبل وي چې هر څوک چې د وطن د نقصان رسوي باید داسې خلک بالکل پرې نه دي او دې سره قانوني کاروایي وکړي.
ضرورت د برق سره لرو چې ټوله ورځ برقونه نه وي، موبایلو کې چارج نه وي، اوس برقونه نشته، نو موږ ډېر ورسره مشکلو سره مخامخ یو.
که څه هم د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
د کابل ښار او لسو نورو ولایتونو برښنا بیرته وصل شوه. نژدې 3 اونۍ مخکې د سالنګ په سیمه کې د برښنا د ستنو د الوزولو له امله د کابل پر ښار برق قطع شوی و. د برښنا شرکت مشر د تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر کسان د برښنا د سیمانو د غلا په تور نیول شوي دي. دغه کسانو ته له حقوقي پلوه څه ډول سزا باید ورکړل شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر څخه وکړه.
عامه شتمنی خو به شکل لري، یو دا چې یو سرک څوک ورانی چلته خلک پی باندې تیریږي، یو پل ورانی او یو مکتب ورانی او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل دی تخریب دی ملکیت، خو هغه د چا دی اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال دی په قانون په کور د جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پاتې ده، دا خو ډېرو ګڼو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره وریږي او امکان درته دي چې یو تعداد خلک مړه شي. دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دوی باید صادر سی او دته کچه د اجازه خوراج دیږي.
رنجبر صاحب، دغه وست د برښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایال وزول سوي دي او بل لورته په میدان وردګ کې د سشکاري سي د سیمانو د شکولو له خاطر برق قطع شوی دی. د دوه دواړو پیښو ترمنځ له جزایی پلوه څه توپیر شته؟
فرق دی سیمان سکول سوی دی هدف چی و که هدف دی چه دی گوختل اگه نور که وگی و گوختل دا خرس کی دا یو غلا و عامه ملکیت تصد مورسی دا او هدف او نیت بل شی و التا مگه هد اعظمی جزا یو کال دی زما پا عقیده. مگر دی پروان دی دا دی پایو لمن زولل التا واضح یو تروریستی عمل دی الته جزا که چه باید دیره جیگه لرشی او به او دا جیگه همزی، ولی هدف دا نوه چه دی لده پایه لورانوولو نه یو چه گتر در لاسه کی.
لیکن رنجبر صاحب بخشه، دا راپور لمخی دو کسانو چه پا پروان که پایه الوزه ولیدی پا سالن که دوی لبرشنا شرکت دا $1,000,000 رو غشته نکوله، نو دا هم بیا یو دول جرمونو تا نگرزو دی تروریزم پرزه؟
هماغه سی کېږي که دا سیاسي نیت پکې هغه یي او هغه دای شدې لپاره چې دولت متضرره کي او خلق ناراضه کي له دولته او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی او دا چې $1,000,000 وښتي دي د هغه اقتصادي موضوع ده او سیاسی نیت پکې نغښتې نه ده، هغه قانون د جزا ورته یو کال هدا اعظمي حبس ټاکل دی چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم په آینده کې باید تغییرات راشي، کچې باید تغییر وخوري له دې لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډېر زیات خلک هم متضرر شو، دغه جبران د خسارې هم خورا کچې جګده دی.
دلته یو بل موضوع هم ده، مثلا په وی پی شکی پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بل پیشکی چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
اول ان کې دې لپاره چې هغه کې چې التا هغه شدت لري دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی، نو دته حتما یو کال جزا ورکوي. مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي او که اقتصادي. که اقتصادي سلبسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لږه تجاوز نشي کولای محکمه او حکم نشي صادرولای، او که سیاسي هغه دا مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل دی، او که چې د جزا باید د جګل راشي.
له شاغل رنجبر څخه په مننې په بي خبرتیا پسې اسلام آباد ته مخه کوو. هلته د عمران خان پر ضد د اپوزیسون ګوندونو مشان راغونډ شوي دي او پرلته وهله.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اسلام آباد ته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د اپوزیسون ګوندونو ګڼ غړي رسیدلي او پرلته وهله. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ظفر کریمي موضوع څارلې ده. د پوسټډیو کې را سره د کریمي صاحب، تر اوسه پورې کوم مشانو د غونډې ته خبري کړې او څه ویلي؟
شیبر صاحب، دغه لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ده، دغه کم لاریون د اکتوبر په 8مه چې شروع شوه او اسلام آباد ته بیګار رسیدلې ده، نن د جمعې د منځنه روستو دیتا د اپوزیشن ګوندونو مختلفو مشرانو التا ویناوي وکړې. دین مخکې د سی ویل کېدل چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چې دی هغه یو خل نه دی، خو نن هغه ټول التا ورسیدل. التا چې کم کنټینر یا سټیج جوړ شوی دی، په دې باندې محمود چغزی وینا وکړه. دا غین روستو د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف وینا وکړه. همدغه شان د عوامي نېشنل ګوند په استازیتوب باندې میا افتخار او همدغه شان د پیپلز ګوند مشرانو هم وینا وکړه. د دوی د ویناو اصلي د دوی چې ټولو کم ویناو کم مت نیو، دوی د حکومت باندې نیوکه کولې، دغه د استعفا غوښتنه کوله. بل په پاکستان کې چې کومه گرانی د هغه تم د اشاره کولې، په هغه باندې نیوکه کولې چې د عمران خان کوم تګلارې دي، اقتصادي تګلارې هغه ناسمې دي چې د وجهي په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې ده. همدارس د کشمیر په موضوع باندې هم د وزیر اعظم عمران خان کوم تګلارې چې دی هغه باندې نیوکه وکړې. ویل چې په لوی لاس باندې په کشمیر کې چې پاکستان څنګه په کار وغه شان وزیر اعظم عمران خان و نه کړل.
کرمی صاحب، ورته پرلت څو کاله مخکې عمران خان چې کله لا په واک کې نه و، په اسلام آباد کې وهلې و چې ډېر وخت دوام وکړو، ستاسو په باور دغه پرلت او د دې توپیر په څه کې دی؟
یو خوشی برس تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلي، دغه وینا ته انتظار دی چې دا پرلت دی کنه دی. تر اوسه پورې هغه د دین دا خبره ردوله، هغه ته چې وایي چې دا پرلت دی، نو هغه وایي چې نه پلال موږ مارچ کوو. هغه دله د ازادۍ مارچ په نوم باندې دا نوم یې ول ورکړی دی. اوس دا نه معلومه چې هغه دلته کینی پرلت وهی کنه، دوی جلسه کوي او د جلسې نورستو واپس خوريږي. نو دا خو به وروسته معلومه شي. د عمران خان څنګه تاسو خبره وکړه، په 2014 کال کې هغوی د هغه وخت د حکومت نواز شریف په ضد باندې دلته پرلتې والي، یو سل او شپږ شورزي. نو یو خو دا دی چې په هغه کې د ښځو ډېر زیات ګډون وو، په کې د دین علاوه هغه کې ټوله پوزیشن ګوندونه هغه سره نه ولاړ، هغه صرف او صرف د عمران خان ګوند وو. د دین علاوه د هغه سره خواته طاهر القادری یو بل ګوند چې هغه یو پرلت والي ورسره. خو وسنې کوم پرلت دغه کوم لاریون چې دی، په دې کې د پاکستان د اپوزیشن ډېر زیات ګوندونه دي، تقریبا ټول ګوندونه په غي کې دي.
د سې جن راپورونه هم خبره شوې دي چې کېدې شي چې دغه لاریون دوام وکړي څو ورځې، په دې برخه کې تاسو څه تازه معلومات لرئ؟
شیبر صاحب، دا ټول د مولانا فضل الرحمن په هغه چکم وینا بکې دا پاغه باندې انحصار لري، چې هغه په دغه وینا کې سوي چې آیا دوی کې نی نور نکینی. نو د مولانا فضل الرحمن وینا چې دا غي ته انتظار دی، او تقریبا ټول په پاکستان کې ټول جرنالستان او د ارچا ټول رسنۍ دي ته په فکر کې دي چې آیا هغه څه اعلان وکړي.
نو کریمی صاحب، تقریبا 15 بجې کېدونکې دي په اسلام آباد کې، نو وخت هم دی، نو څو وخت تم ده چې فضل الرحمن به غونډې ته خبرې کوي؟
او دا سه اټکل کېږي چې هغه به وستم دا اوس به جمعه د منځن وروسته غي ویلی چې
مونږ
به هغه وښونو د اپوزیشن کم ګوندونو مشران چې دی هغه وینا وکولې. نو زما په فکر دا غي د اپوزیشن ګوندونو تقریبا ټولو هغه وینا وکړي، وست تم ده چې مولانا فضل الرحمن به خپل وینا وکړي او هغه دا غي وروسته به څه ویل کېدې شي چې څه به کیږي.
کرمی صاحب مننه.
ستاسو نه مننه.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگز نات دی مونومنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار زابل د لوی لارې موټر چلوونکي دا کوي چې د زابل د کاکړانو چینه په سیمه کې پولیسو یو موټر چلوونکي لدی عمل وشل چې پولیسو ته پیسې نه ورکولې. موټر چلوونکو د څو ساعتونو لپاره د زابل په مربوطاتو د کندهار کابل عمومي لارې بند کړې و او د عدالت غوښتنه یې کوله. بل خو د زابل والی وای هغه پولیس یې نیولې چې پر موټر چلوونکي ډزې کړې او هغه یې وشل. والی رحمت الله یارمل ازادي رډو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسیدلی او د اوس لپاره د کندهار کابل لوی لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
چې مسلمان تر شوې چې وې تر ماشنان ولنج دغه شوې پرې باسي منشو ولي
د کندهار زابل د لوی لاري موټر چلوونکو ادا کوي چې 13 پنا وخت د دغه لوی لاري په مسیر کې د کاکړانو چینې سره پولیسو یو موټر چلوونکی لدی عمل وجل چې دوی ته پیسې نه ورکولې.
د کډې کوچانو پر روانې د شجې راشوي چې خجه پوری ولې د لنځکین ځکې وایي.
د لوی لارو او باردار موټرونو چلوونکی وایي چې پر دغه لار د پولیسو لخوا ځورول کیږي او حل کیږي او په غیر قانوني توګه پیسې ځنې اخیستل کیږي. دغه موټر چلوونکو له نن سهار د زابل په مربوطاتو کې د کندهار کابل لوی لار د څو ساعتونو لپاره بند کړې و او د عدالت غوښتنه یې کول.
پر ماښام په 12 بجې دغه وټاله سره وان سز موږ 15 متر درمخه ووته. تا واره ده چې بیا موږ سوارلې او دا نه غوایم شواکل په دغه پمپ کې چې بیا وارل ورور پر دوم ټاک باندې پر ټاک راګرځو. یو ټاک پر دمبر و مشتي دوم ټاک د سړی په دغه ځی باندې مشتي نازک باندې نن درمه د کوز دې ده. تا واره ده دغه 2000 روپۍ مور کړو چې ورسره دغه 2000 روپۍ ور و چې هغه وس کایت خلاصې ده په سر کې وښتي هغه په یونو لړلې پیسې ده. دغه جبرته مشته پر دغه پلک باندې بیا ما د شی د لاسک شو ده. تا 2000 روپۍ رايټ پر هغه 2000 سربې رسم سړی را وښتي موږ نن دغه عادي دغه زندگی د چا سره هم هم پورې هغه مشوره راځي.
نه
نه ګور موږ پر دغه ځی ولاړ ته چا پروا نه ساتو نه دی نه د چا پروا لرو کې ولې بیا دراس بیا دراس لک واره زم پر سر وول
دا برخه د الله سي په چکو ولم چې دغه به سیمه ورک 500 زر په غړ مال مره ورکړي په 500 زر په 3000 په غړ چکو سره کډ بیت کوو دا نه سي پر غویو ولا دغه پر ار سړي دغه
نه نه راشو کې یو ورو
رسنه
خبر وې ځان کې ځان کې ولې دا کې په شتونه
اسلام نه نه دغه دا سړی وزلې د پر په باندې 500 زر وخت یو زر او ته ونی پر داسر باندې په ټک پر داسر یو وستې دغه اسلام سره دغه پښتون مال سره دغه کوم ځوان سره پلیاجه خدای پلیاجه قرآن که څو زم خوروي دغه کوم چرلوی روانه کده وس روانه پر په سبا باندې ډیر ډیر رپی وای.
بلخو د زابل والی وای هغه پولیس یې نیولې چې پر موټر چلوونکی ډزې کړې او هغه وجلې. والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسیدلې او د اوس لپاره د کابل کندهار عمومي لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی. رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې لومړنی معلومات شې چې دغه موټر چلوونکو په غیر قانوني توګه غواګان یا نور حیوانات قاچاکول.
نن سر د کاکړان د چینه په سیمه کې چې کومه پیښه ده مونږ ته یو مور حیات واسته وي حیات دوکاسه مجرمین ونیول هغه سلات انتقال کړي دي او عدلي ارګانو عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي دي. د موټروانانو اعتراض هم په همدې شرط پای ته ورسېدی چې قانون به حتما پلي کېږي او دا مو وعده ورکړې ده چې قانون به پلي کېږي. دا که هر څوک وي که پولیسي که کمانډاني که بل هر څوک، هغوی ته مو ډاډ ورکوي، هغوی هم خپل اعتراضونه پای ته ورسول او اشاره بېرته د عام خلکو او عوامو مسافرو دپاره خلاصه شوې ده.
تر دې مخکې هم د کندهار کابل او کندهار هرات پر لوی لار موټر چلوونکو د پولیسو د ناسم چلند او د هغوی څخه د وسلې په زور د پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د یارات ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون ور مراز مست سرویرا وتلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منځ کې دي په شرک سر د ریګریشن کې نسبا کورونا ورڅخه پریښول نسبا کورونا سروې کړې دي او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او تاسو په ماجرابات او په کاډستان کې ټول سروې کړ مست چراله پر مړ باندې د جایان نوم یې شي دي او هغه اگر د جای خلک سروې کړې دي مست سره دا ژلم دا خلک کوي او که زموږ غاوري زموږ دغه مشکل دی حال کې خیال نه کې دا خلک د غټ تستړي اثر او د غټ حالات سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوی لوګر نه خبرې کوم. د مالو دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دا دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکار دي، کار نهسته، بس وروره وړو مم جکړ په دې باندې باسي بيخي په وړو باندې ټیکس و نه خستل شي او تجار هم باسي دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي نه دی انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مخاط کومه کې له خور او خلک د سبا او د بیگان لري بس وروره په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دا دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
د هلمند ولایت د ناوی دولت والی څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سرابات برانډو علاقه کې دا نه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړي دا راغره ته جوړ شي او دا کوپراتیک سلاره ته لسوالی پورې به دا د شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتای چې نشي کېدای ستاسې خراب لار دي. نو که مې ولسمشر ته یا مسترګا کومندانیت ورسېږي خبرې ډېر مننه د خدای په امان. وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. دا پروګرام تر څلور نیمو بجو وروسته خبرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه لرو او ګڼ پیغامونه. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د کونړ ولایت په سرحدي سیمه کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ترنګلې دي. که څه هم نن کومه پیښه نه ده رامنځته شوې خو وضعیت عادي نه دی. په دې اړه تفصیل درکوو او دا به هم واوري چې نامعلومو وسلوالو تیر ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس تخپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وشلې دی. په دې اړه د خلکو نظر مشخص دی او تفصیل درکوو. خو اوس به ازادي راډیو ته ستاسو اسمسونو ته مخه کړو چې ستاسو یو شمېر اسمسونه راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجی څخه پر ولسمشر او نورو دولتي چارواکو ژغ کوي چې لکه څنګه چې د طالبانو پر ضد خپل جنگي عملیات تیزوي او ګړندی کوي، همداسې د پاکستان پر ضد خپل جنگ ته د پوینا دوام ورکړي. عبدالرحمن له کابله پر استولې سمس کلی کې د مماتی پونم یو جنگ سالار برق قطع کړی او حکومت باید د کاسته سخت سزا ورکړي او د محکمه علني وشي. عبد الواحد مدخق له لوګره پر استولې سمس کلی کې هغه چا چې د برق پایې تخریب کړی دی لافان ولسره لوی جفا کړی دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالي څخه پر استولې سمس کلی کې د کندهار امنیه قمندان تعدید خان دی د کندهار کابل د لارې پیشه جدي تعقیب کړي. وړاندې مو په خبرونه کې راپور درلو چې په دې لوی لار پولیسو یو کس وژلی دی. بشیر حبیبزی د لوګر لازرې ولسوالۍ لیکي دوی ورځې وشوې چې سخت باران دلته وریږي او دی په یو بل سمس کې مننه کوي چې ازادي راډیو د دوی اسمسونه خپروي. عبدالرحمن په یو بل سمس کې یو مخکې هم رالېږلی و، دې ته اشاره کړې ده چې د برېښنا له ریاسته مننه کوو چې د کابل برق بیرته وصل کړ. ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسول زاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان اجرایه رئیس د شنګهای د همکاري سازمان د حکومتي مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د سرپل چارواکي وایي چې د سنجرک ولسوالۍ پورپوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه حمله چې تر نن سهار روانه وه په نتیجه کې د چارواکو په خبره تر 1500 زیاتو وسلوالو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پرورې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زورګونو غړي په اعتراض راوتلي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د ترکیه او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپل ګډه غزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقره او مسکو تر منځ باندې تیر اونۍ سلا سوې ده. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لنجمن قانون سر له نن جمعې عملي سو. دا قانون په داسې حال کې عملي کېږي چې انتقاد کوونکو خبرداری ورکړي چې له دغه قانون څخه به پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخېدو لپاره استفاده وسي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې اوسم حالات ترنګلی دي. پاکستانی پوځیان او افغان ځواکونه یو بل ته ګوته په ماشه او په سنگرونو کې ناستي. روانونه هلته جګړه وشوه بیا اوربند وشو. له اوربند وروسته کومه پیښه نه درامنسته شوې خو لسی خلک د قوا وشتون اندیشمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الانوري پراپور کې.
که څه هم چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اوربند څلورمه ورځ ده، خو هلته اوس هم دواړه خواوې یو بل ته مورچو کې ناستي او هر شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. ولسی خلک په سیمه کې د نظامی قواو شتون اندېښمن کړي او اکثره د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د بریکوټ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
اوس فلم خو حالات نورمال دي، نو غوښ نشته ده. اوازه ده چې ټانکونه راغلي او فوج راغلي او حکومت کې فوج راغلي ده. پرون خپل ځار نوې کلی خلک یې وېستل. پرون شپه د ماخام او بجو نه ایسته لس بجو پورې خلک چاته بعضې په زور وېستل. بیا مونږ خلکو سره هم تشویش پیدا شوي. پرون په دوکلام او بریکوټ کې هیڅ فامیل نه و پاتې، ټول لاړه. ولس د ډېر ترس لاندې ژوند کوي.
هغه وایي پاکستاني ملیشي له لانجمن ځای څخه شاوخوا 1500 متره لرې ځای په ځای شوي دي. د تېرې یک شنبې په مازیګر په بریکوټ کې د پرتو افغان ځواکونو او د پاکستاني او ملیشو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د کونړ په خاوره کې پوسته جوړ کړي. یادې جګړې دوه ورځې دوام وکړ او بل اخره د پاکستان په غوښتنه اوربند اعلان شول. د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې میرمنې ووژل شوې او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شول. خو افغان مسولینو بیا داوه وکړه چې شاوخوا شل پاکستاني سرتیري وژلي. د مقابل لوري د وسلو یو ډیپو او 15 پوستې لمنځه وړي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف مظلومیار چې له تیرې نږدې یوې اونۍ په ناړۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې پروت دی، ازادي راډیو ته ویل دوی د پاکستانی او ملیشو حرکتونه څاري او که چیرته د اوربند له پریکړې سرغړونه وکړي افغان ځواکونه مقابلې ته چمتو دي.
کورونا خالی د فوجانو راوړي کورونو کې ځای پکړې دي پورې غاړه خپل کې او دا کم ځای دی. دا جنجال دی. دا غې نشاد خیمه لګولې هم څه کسان د لشکر طیبه دي او څه ملک کسان دي. ولا چې هغه ماته خوي دا غې فکري و سره سره دي نه چې موږ پرونې ویلې تاسو اطمینان نه لرئ. دا ځکه ولې تاسو موږ شتون ملرو سیمان درې ماجی تل هغه ویل چې یو سامان سولای او هغه شین غوړ او لاړه هغه شاته ځکه خیمه ولا کولا.
د ناړی وسیدونکو او افغان مسولین وای په کوم ځای کې چې پاکستان پوسټه جوړول غواړي دا د ډیورن له فرضي کرخي د غاړه او د کونړ په خاوره کې ده او هیڅ کله به ورته د پوستي جوړولو او نورو پوځي حرکتونو اجازه ورنکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په ناړۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو، د کونړ د خاورې د لاندې کولو او نورو لاسوهنو په وجه ګڼې جګړې شوي چې پکې د جګړې دواړو خواوو او ولسي وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دونیس پروګرام ته مخه کړو، کندهار ته به ورشو. نامعلوم وسلوالو تیر ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس تخپل درې کلنې ماشومې په وړاندې وواشه. د دغه پیشانزور په ټولنیزو رسنیو کې خبر شو او د خلکو سخت خبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو وحشي او بیرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خبر شوی انځور، یو خبر شوی انځور کې چې شایي لبري څو شیبې وروسته اخیستل شوی وي، څرګندې شي چې یو بیرېدلې څلور کلنه شاوخوا ماشومه د موټر په مخکنی سیټ کې د خپل وژل شوي پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
اته دیش کلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی وو. هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالۍ په نقیب مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کاسې یو نظامي سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان وو چې وسلوالو موټر سایکل سپرو ور باندې برید وکړ.
کور د جنو ضرورتونو در پوره کولو د پاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښینولې و او غوښتل کندهار ښار ته راشي ترڅو د خپل کور د خوراکي توکي او جنو ضرورتونه پوره کړي او بیرته کور ته لاړ شي. بدبختانه د هیواد د دشمنانو له لوري ورته کمین نیول شوی او د خپل کښنوی اولادونو مخته ترور او په شهادت رسیدلې دي.
د والي ویان وای بریټ کوونکی تشدیدلې خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. بل خو یې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې وجل سی وکاس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغه پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خبر شو او د خلکو سخت خبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو بیرحمه عمل بللې.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناست او هغه بتلل یا میلې ته بتلل یا به د قربانو دوستانو کړه تل هغه ورته ګوري او یو ظالم را ولاړی چې دا یو مخته یې پلار په شهادت رسی. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه چې ژوندې او د دې ل فکر دی ووځي چې یو پلار د یو ظالم نه لاس په پام محضر کې وشتل کیږي او دا سه بیا وس ورته ګوري او هم دا سه بیا وس ما یوسف اتیږي.
اصلا خو مار قتل او پسله وجنه د اسلام د لحاظ افغانیت لحاظ یو ناروا عمل دی. بل دغه کوچنی تر آباد پورې په دغه کوچنی دغه حالت تیر نسی او د ذهن شکنجاوي د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوال رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه دین نه دی او د اسلامي ملک په اسلامي خاوره کې دا کار تر سره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرک وسوله چې انسان دغه نه به رحم کېدلای شي چې د درې کلنی ماشومې و مخته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو وشتل کیږي بیا وجل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغه نه به رحم نس کېدلای.
د پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستوي کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ شوی او په هر اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بیلابیل کسان ترور کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو السلام علیکم هله د شي جوړ روغ اوسئ دوستانو پدېونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غوړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلي دي د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي دوی له خپلو کورونو بې ځای سوي یو شمیر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نور ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره یې خپله غم شریکي او خواخوږي ښودلې ده دا به هم او ورسره به د کونړ د والی سره هم مرکه وورو چې د دغو بې ځایه سوو کسانو سره د مرستو په اړه راسره غږېدلی دی او خبرې کړې دي نو ډېر مونه ځنډومه لومړی به ورسو ستاسو پیغامونو ته او بیا به د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال سره مرکه واورئ او دغه راز که وخت پاته سو نو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مو راستولی دي هغه به هم خبرې کو درته نور مو نه ځنډوم ورځو پیغامونو ته
درې زنانه شهیدان دي درې نارینه زخمي دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم ده دا څلور کلن دی یو معلم دی او بل یو سپینګره ملک دی ولس خو کامل د حکومت ملاتړ کوي د دوکلام ولکم دا غوی پوسټه جوړه کړې ده اخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړه ده دغه نقطه د څه چې دا بیخي دلته د پوسټې د غوی د پاره هیڅ قانوني جواز نشته ده ډیر کوشش وکړو طالبان دا څو کال وهڅول
السلام علیکم زه رحمت الله ده کنا سیمه اړیکه نیولې ده ورور دا د پاکستان نیپو جو د افغانستان د پولیس کوم جګړه په کونړ ولایت کې روانه ده د نړۍ پولیس والی چې آباد ریس جمهور په دې اړه باندې ډېر اقدام وکړي وزیر د دفاع باندې ډېر اقدام وکړي پاکستان مخه ونیسي پاکستان خو یو خراب ملک دی بعد افغانستان پوځ او پولیس ټول د دوه تامه ورکړي د پاکستان په ضد باندې سخت مقابله وکړي او بعد زموږ افغانستان د هرې دوی شي هر ګام ساتنه وکړي او سلام
زما پیغام دا د اجر شبکسان د دان یم د ځینې فرې د ګڼې ګړې خالي خو ولایت نه زما پیغام دا دا چې باید په کونړ نه چې څومره جنگینه کیږي باید کونړ یو کله سو درګي په هر سیمه کې نیل خو ولایت ځوانون دا نه تو ژلو په سیمه کې خاصه ای جنگیږي باید وګورئ چې ځکه جنگیږي چې د پاکستان خپل خورانه کې نه ساتل جنگیږي جنات توجب شو په خپل خورانه و جنگو خپل خورا د لوی دښمن نه دی پاکستان دا غره باید پولیس کې زیر نه کی
آزاد راوډ او ردین کو سلام السلام علیکم زمان عبد القادر دے ننګرهار د ولایت څخه په تماس کې د کونړ پولیسونو باندې وکم او د ننګرهار پولیسونو باندې راکوم او په د لوړپور چرواکو باندې راکوم په اشرف غنی باندې راکوم تاسو چې وایي چې موږ ولی څه باندې راکوم د کونړ ولی څه باندې تاسو چې موږ په سلام کې یو مرمه جواب په یو مرمه ورکو نو دا څنګه بی ګنا ولس مرکیږي تاسو هیڅ څه هم ونه کړلو تاسو څنګه بی ګنا ولس پاکستانان په توګه د بریډونې تاسو هیڅ جواب ورنکو زمونږ دا غره د اوستم اورز د چې زمونږ مشومان مرکیږي او وزیر دفاع ولوی درستیز او د مونږه د ولسمشر مانای وایا نه هغه وای چې مونږ د پاکستان نه پکله کا غواړي چې باید د حمله ودروي حمله چرته ودروي غوړه مخ کې شو پوسټ چې جوړي کا حمله ودروي ور مخ کې شي حمله ته وکړي کني په دې ولس غو کې دې ولس ته کوم چې په خپل پورته شي سلاګانې واخلې د پاکستان په مقابل کې خصخ جنگ وکړي ازادو اوریدونکو ته ټول ته سلام علیکم فلحال په محافظه
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولې و نور هم ستخو موږ د بیلګې په ډول هم دغه پیغامونه راوخستل ورځو د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه ورو چې په لومړي سر کې د همدې پیښې د پایل په اړه راتوي
نو ډیر مننه ځوان دی اوس بالکل کونړ کې د نړۍ په ولسوالۍ کې د نظم په ولسوالۍ کې هغه سرحدي پوسټ یې د نړۍ ولسوالۍ موږ سره هدي ولسوالۍ دا چې ډیورن اوسکار سره پرتا ولسوالۍ دا هلته د دواړو خواو تاسو او څنګه دي او څنګه دي زموږ تانا چې دا کومه پوسټ دي دغه پوسټ متاثر
پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوځ غوښتل هغه یو راکین دی وټپا د انتراسي او هلته نوی تانه یا نوی پوستا او نوی بیل جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی و، بیا د هغې مخالفت وشو، بالاخره دوی په شا شو. هغه ځل بیا دوی وغوښتل چې دغه حریم دغه راکین یا جګې استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس